درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه او ساج ملند مو دا ساده رادیو دا نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هرکلی کوم په دې هیله چې وخه خوشاله و آرام ورځ مو فایل کړی وي دا ساده رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له هم دی شي بي یعنی لو بجو د ماخام تر وو بجو پوری په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 13.15 په صافه واضحه توګه اوریدل کیږي د انټرنیټ لاري هم زموږ خبرونه او ریپورتونه کتلی شي ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پاته ده د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی دا ملي مصالحې عالی شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلخیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شوي چلن له کبله بخنه وختي د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر رول او همکارۍ خبرې کړې دي او د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستي ویجاړوونکي چاودنه کې ښایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي بشپړ خبرونه باورې په سر کې هم د افغانستان په اړه دا ملي مصالحې د عالی شورا مشر په ولسی جرګه کې د فراد استازي بلخیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړۍ ورځ د شوي چلن له کبله بخنه وختي عبدالله چې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي پرون ناوخته له ملي ټلویزیون نه په مرکه کې وویل له میرمن روشن سره شوي چلن خواشینی کړی دی
از طریق همی تریبیون معذرت میخوایم از خانم روشن
دیوایی دا دغه تریبیون للاری لمرمن روشن نبخنه غوارم دا چلن دا هاگ ارزختونه و چلن سره چی دا نظام غربان دیوالار دی پر تکر که دی دا منل ورن ندی و باید ود سیالل شی مشورتی لوی جرگی تا دا ولسمشر دا پرانستون که وینا پر محال بلکیس روشن هاگ شعار اوچد کل چی غربان دیلیکل شی و واشی طالبانو تا باجور کول ملی خیانت دی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دا وینا پر محال بلکیس روشن تا ویل چی چا تا باج نور کوي او پریکړه د جرګې غړو پورې تړلې ده دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې نن دویمه ورځ ده او ټاکل شوې ده چې په بیلابیلو کمیټو کې به د هغه 400 طالب زندانیانو د برخلیک په اړه بحثونه وشي چې حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړي د امریکا د متحده ایالاتونو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد پر همکارۍ غږېدلی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یوې اعلامیې کې وویل چې مایک پامپیو او د هغه پاکستاني سارې شاه محمود قریشي د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د امریکا او پاکستان د همکارۍ پر اهمیت بحث کړی په اعلامیه کې د افغانستان سوله د سیمې له سولې او ثبات سره تړلې بلل شوې ده د لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستۍ ویجاړون کې چاودنه کې ښایي کوم بم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي د تیرې سه شنبې په هغه چاودنه کې د مړو شمیر لږ تر لږه 145 کسانو ته رسیدلی او د بیروت زیاتې برخې تخریب کړې دي دا ولسمشر میشلون په پرونیو څرګندونو کې د لومړني وار لپاره د لبنان د کوم لوړپوړي چارواکي لخوا وروستۍ چاودنه قصدي عمل بلل کیږي دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ژغورنې نړیوالې ډلې د قربانیانو د موندلو لپاره د کنډوالو په پلټلو لا هم بوخت دي دا ترکمنستان دولتي کارکونکو ته امر شوی چې د کرونا وایروس د جبري معاینې درون لګښت له خپله جیبه ورکړي دا امر په داسې حال کې صادرېږي چې په دغه هیواد کې روغتیایي چارواکي لا هم ټینګار کوي چې د کرونا وایروس کومه پیښه ثبت شوې نه ده د حکومت د پرونی امر دلیل لا روښانه نه دی خو ګڼو کسانو چې دولتي کارکونکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي دا امر د میاشتنیو معاشاتو د اخیستو پر وخت صادر شوی چې حکومت ته د کارکونکو له معاشونو د دغه لګښتونو د ګرځولو چاره اسانه کوي د روسی په پروم خار کې یو څارنوال د دریو فعالان لپاره د بند اوږدمهاله سزا غوښتنه کړې. دغه کسان په 2013 کال کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو ګوډاګي د نصبولو په قضیه کې په دخالت تورن شوي دي. د بشري حقونو هغه ډلې چې دغه کسان یې غړي دي پرون وویل چې څارنوال د دغو دریو فعالانو لپاره له 13 میاشتو څخه تر 3 کلونو د بند سزا غوښتنه کړې ده. څارنوال ادعا کړې د فعالانو د سیاسي ایډیالوژیکي او د ټولنیز کرکې د انګیزې له مخې داسې اقدامات کړي چې د ده په وینا د عامه نظم د اخلال سبب شوي دي. اوس هم یو وروستۍ خبره، هغه هم د افغانستان د کرکټ په اړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د داخلي کرکټ د ودې لپاره به ډېر زر په خوس ولایت کې کرکټ سیالۍ پیل کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک پرون ازادي راډیو ته وویل
ټاکل شوی ډېر ژر د افغانستان د کرکټ بورډ لوري په خوس ولایت کې د کرکټ لوبې پیل شي، چې دا لوبې به د 2 ولایتونو ترمنځ وي او ګریډ 1 سیالۍ دي. دغه لوبې خورا ارزښتناکې او مهمې دي د لوبغاړو لپاره.
دغه مسابقې روانه پنجشنبه پیلېږي او د اګست میاشتې تر 2 میاشتې دوام کوي. په مسابقو کې به د دغو 2 ولایتونو ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي چې پایلوبه وبخې. په مسابقو کې به د دغو 2 ولایتونو ټیمونه په خپلو کې مسابقه کوي چې پایلوبه یا نهایي مسابقه به په کابل کې وشي. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. افغانستان پلازمینه کابل نن د مشورتي لوی جرګې د دویمې ورځې کوربه دی. پرون په دې لویه جرګه کې تر ډیره پورې ویناوي او د کمیټو تشکیل و. نن به د هغه بندیانو په برخلیک بحث کیږي چې حکومت یې د خوشي کولو نه سر ډډه کړې ده. دا 400 بندیان دي او د طالبانی د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې پر خوشي کېدو ټینګار کوي. خو آیا د بندیانو سربیره به نور بحثونه هم په جرګه کې وشي؟ د یوې کمیټې مشر اقا محمد قریشي
امیدواری داده چې د جرګې د غړو غوښتر هم همداده چې په یو لور نور اساسي مسایل باندې هم وژغېږو، ځکه په جرګه کې مصارف سوي دي او بیا بل جرګه شر نسرت لري.
دا خغلی قریشی په دې څرګندونو سربیره چې په بشپړه توګه به واوري په کابل کې به زموږ همکاران د جرګې د نن ورځې د کاري اجنډا په اړه معلومات راکړي. دا به واوري چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان یو مشوي مشورتي لویه جرګه افغانستان ته واقعي سوله هغه وخت راوستلی شي چې لومړی دغه هیواد کې عدالت تامین شي. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. ایرانی چارواکو د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د استعفا خبر د خندا وړ بللی. په دې موضوع هم رپورټ لرو. او د ژوند په رنګونو کې د رستورانت د یو کارکوونکي سره غږیږو.
ارګم خلک له ژوند نه داس خلک هم شته لانجې کا بس بیا لانجې څخه موږ ته پریدو او چې لانجې نه کا
لمک سره اوسې. کابل نن د مشورتي لوی جرګې د دویمې ورځې کوربه دی. دا مشورتي لوی جرګه د هغه 400 طالب بندیانو د برخلیک په اړه د سلا مشورې لپاره وربلل شوې چې افغان حکومت یې له خوشي کولو ډډه کړې او د دوی خوشي کول یې له خپلواک پورته بللي. په دې جرګه کې پرون تر ډیره پورې ویناوې وشوې. ټاکل شوی دا چې نن به په دغه 400 کسانو چې د طالبانو بندیان دي د برخلیک په اړه بحثونه وشي. له کابل څخه زما همکار اکرام الله اکرام را سره د تلیفون په تماس کې دی. اکرام، خبرونې ته ستړی مشي، لومړی راته دا ووایا چې پرون داسې په لنډه توګه راته ووایه چې پرون په دغه مشورتي لویه جرګه کې څه وشول.
ډیر زیات مننه. تیر ورځ افغان ولسمشر د پرانستی په مراسمو کې جرګی ته ویل چې وسلوالو طالبانو ژمنه کړې چې د 300 نورو طالب بندیانو له خوشی کېدو درې ورځې وروسته به له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې پیل شي، خو په زمن کې دا خبرداري هم ورکړ چې دغه کسان خوشی نشي. د طالبانو ګواښ دی چې جګړه به الله تیز شي. ښاغلی غنی د جرګی ګډونوالو ته هم دغه دوه آپشن ورکړل چې موږ دوه لارې لرو او لدین بل لار نه لرو. لدین وروسته ځین نور ویناوالو د مصالحې د علي شورا د ملي علي شورا رئیس عبدالله هم خبرې وکړې او د مشورتي لوی جرګې د ریاست دند د هم پر غاړه باندې درلوده. د ویل چې په اوسنیو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکي. دغه شان جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم ویناوې درلودې او غوښتنه یې دا وه تر ډیره د ګډونوالو نه چې داسې پریکړې باید وکړي او داسې مشورې باید حکومت ته ورکړي تر څو په افغانستان کې د جګړې د ودرېدو لامل شي. لاغنه وروسته د جرګې کمیټو په کار باندې پایل وکړ. له غرمې وروسته له 2 بجو په جرګه کې ټولې 50 کمیټې د 320 کسان نو پکې برخه اخیستې. د 160 مېرمنې دي په 50 کمیټو باندې ویشل شوې دي. دوی په خپل کار باندې پایل وکړ. د ورځې په جریان کې دوی ته په لیکلي ډول باندې دوه پوښتنې په واک کې ورکړل شوې وي او د دې ترڅنګ دوه غوراوي. لومړۍ پوښتنه کې ویل شوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د زمري په شلمه یعنی راتلونکي دوشنبه پیلېږي، خو په دې شرط چې د طالبانو پاتې 300 زندانیان خوشي شي. بیا د دې پوښتنې په ځواب کې په لیکلي بڼه باندې د جرګې ګډونوالو ته دوه آپشن یا دوه غوراوي ورکړل شوي وو. لومړی غوراوی دا و چې د نړیوالو ضمانتونو په بدل کې د زندانیان خوشي شي او مخامخ مذاکرات پیل شي. دویم غوراوی دا و چې په دویم غوراوي کې تر ډېر یو ډول خبرداري وو. په دې کې د جرګي ګډونوالو ته ویل شوي وو چې کچېری دا طالب زندانیان خوشي نشي نو په افغانستان کې به جګړه او تاوتریخوالی اوسنی وضعیت دوام وکړي، شاید له دې نه هم بدتر حالت ته لاړ شو. دویمه پوښتنه بیا د طالبانو او د افغان حکومت د مخامخ خبرو د پیلېدو په اړه وو. دغه شان د جرګل ګډونوالو نه مشوره غوښتل شوی و چې دوی د حکومت مرکزی پلاوی ته او دغه شان د مذاکراتو نه څه تمه لري.
اکرام دا راته وایي چې نن به په جرګه کې څه کیږي؟ پرون په دغه پښتنو باندې څه وشول او نن د جرګې غړي داسې په متمرکزه توګه په څه شي باندې بحث کوي؟
د ډیرو کمیټو له مسؤلینو سره چې زه وغږېدم دوی ویل چې تیر ورځ دوی تقریبا خپل کار پای ته رسولی دی او دغه دوه پښتنو ته دوی په لیکلي بڼه باندې ځوابونه ویلي دي او دای د جرګې دارالانشا ته سپارلي دي. نن به د ځینو کمیټو کارونه لا پاتې دي. دغه دوه پښتنو باندې دوی لا تر اوسه پورې جوړجاړي ته نه دي رسېدلي. هغه د ټولو د کمیټې د غړو ترمنځ به نن هم په همدې دوه پښتنو باندې کار کیږي او بیا به خپل ځوابونه دارالانشاءت سپاری. لاغنه وروسته د نن د ورځې په جریان کې د هرې کمیټې منشي خپل هغه لیکلي کوم مواد چې دي هغه وړاندې کوي په غږیزه بڼه باندې د جرګې ګډونوالو ته. دغې نه وروسته بیا ټولبندي کیږي او دغه مواد د دارالانشاء له لوري نه وروسته د جرګې د کمیټې د مشرانو په شمول باندې په یو پریکړه لیک کې راځي او دا پریکړه لیک به اعلانېږي.
دغه پریکړه لیک په اړه تما کیږي چې نن به اعلان شي.
افټر ریکارډ معلومات دادی چې شاید نن د ورځې په پای کې پریکړه لیک تیار شي او سبا د جرګې وروستۍ ورځ شي، یعنی یو ورځ وړاندې جرګه پای ته ورسیږي او پریکړه لیک اعلان شي. خو دغه معلومات دي چې په رسمي ډول باندې نه دي تایید شوی.
ډیره زیاته مننه کوو اکرام له تاسو نه. موږ د جرګې د یوې کمیټې له مشر سره مرکه لرو. دا آقا محمد قریشی دی. دا چې نن به په جرګه کې په کوم مسلو باندې بحث وشي او پرون څه خبرې شوې دي، ښاغلی قریشی راته وایي.
د جرګه لومړی ورځ ډیر شوه، پر وخت باندې کار پیل سو، ټولي کمیټه په خپل وار باندې خپل ځایونه تر ولاړه، او هلته ټولو پر همدې مسله باندې چې دغه څلور سوه حساس او خطرناک طالب زندانیان باید خوشی سي کړه نه، پر دې مسایل باندې سره وژغېدلې. د کمیټو اکثریت او نظریات سره ورته و، د افغانستان خلک جګړې ځپلې دي او د جګړې له ورانوي ډیر ښه خبر دي، نو په همدې خاطر باندې دوی تر ډیره دا ټینګار کاوه چې دغه ډول زندانیان په مشروط ډول باندې خوشی سي.
ستاسو بحثونه آیا یوازې د څلور سوه طالب بندیانو پر خوشی کېدو راڅرخېدل، که د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو نور موضوعات هم هلته مطرح سول؟
تر دې دمه پورې یوازې د دغه څلور سوه طالب زندانیانو په تړاو باندې بحثونه سوي دي. د اړوند کمیټو رئیسانو د افغانستان له ملت سره د ملي تلویزیون له لارې هم دغه گزارشونه او د دغو بحثونو غورچان شریک کړ. امیدواري دا ده چې د جرګې د غړو غوښتنه هم همدا ده چې په یو لړ نورو اساسي مسایلو باندې هم وژغېږو، ځکه په جرګه کې مصارف سوي دي او بیا بله جرګه ژر نشي راتللی. نو ځکه د افغانستان خلکو غوښتنه دا ده چې په جرګه کې دغه استازي د ځینو نورو اړینو مسایلو په اړه باندې هم حکومت ته مشورې ورکړي.
فکر کوي چې د مشورتي لویې جرګې پریکړې به ومنل سي او بالاخره به د سولې پروسه هغه چې حکومت تمه لري چټکه سي؟
دغه تشویش چې ګڼي د مشورتي لویې جرګې د غړو نظریات او د هغوی مشورې به منل کیږي کنه، دغه تشویش د یو لړ د جرګې له غړو سره هم ورسره و. دغه تشویش یې له اړوند مسؤلینو سره او د جرګې له ادارې پراوي سره شریک کړ. نو په همدې خاطر باندې ویلی شو چې امیدواري شته چې دغه ټولې مشورې به ادارې پلاوی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کوي چې دا به منل کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ به ژر تر ژره پیل کیږي.
دوستانو مرکه مو واوریده، دا مرکه د مشورتي لوی جرګې د یوې کمیټي د مشر اقا محمد قریشی سره و. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له سالم احمد صالح سره پاتې کیږو او دا به ترې واورو چې نړیوالو رسنیو د افغانستان په اړه څه ویلي ورته کتنه لري.
د امریکا چپ واشنگتن اگزامینر خبرونې په دې اړه لیکنه خپره کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د شمیر کمیدلو موضوع شایي پر مشورتي لوی جرګې سیوری غوړولې وي. دغه جرګه پرون جمعه پیل سوه چې درې ورځې به دوام کوي او شاوخوا 3200 کسانو پکې برخه اخیستې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر اونۍ په یوه مرکه کې وویل چې احتمالا تر نومبر میاشتې پورې چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې پلان سوي، په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر به له 8400 څخه د 4000 او 5000 ترمنځ شمیر ته راکم سي. د خبرونې په حواله د جرګې په پرانیستونکو مراسمو کې ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم برخه درلوده. په جرګه کې نورو دولتي چارواکو، قومي مشرانو او جنگ سالارانو هم ګډون کړی. ډېر وی ماسکونه کارولي او ټولنیز فاصله یو څه رعایت کړي، ځکه د خبرونې په باور د یو اټکل مخې د کابل نیمایي وګړي په کورونا وایرس سخت سوي دي. په مشورتي لوی جرګه کې د 400 طالبانو د خوشی کېدو ترڅنګ د سولې د بین الافغاني مذاکرو په وړاندې پر نورو پرتو خنډونو خبرې کیږي. که جرګه د دغو 400 طالبانو پر خوشی کېدو موافقه وکړي، ورسره به د خوشی سو طالبانو شمیر 5000 ته ورسیږي او هغه چې طالبانو ژمنه کړې دوی به د حکومت له هیئت سره مخامخ مذاکرو ته کښینی. لیکوال د لیکنې په یو برخه کې پوښتنه مطرح کوي چې آیا طالبان به چې دغه مشورتي لوی جرګه یې رد کړې ده د سولې مخامخ خبرو ته حاضر سي؟ په لیکنې کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا پر اساس راغلي، که د طالبانو پاتې 400 بندیان خوشی سي، طالبانو ویلي چې په درې ورځو کې د حکومت له هیئت سره مذاکرو ته حاضریږي. د واشنگتن اگزامینر په لیکنه طالبانو له واشنگتن سره د فبروري د 9 د موافقې له مخې پر امریکایي او برتانوي ځواکونو د حملو نه کولو تعهد پر ځای ساتلی، خو پر افغان ځواکونو یې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د کاناډا آنلاین خبرونې ډیجیټل ژورنال هم د مشورتي لوی جرګې او د هغو طالبانو پر ترکیب لیکنه خپره کړې چې په دې جرګه کې پر خوشی کېدو بحث کیږي. د خبرونې په حواله په هغو 400 طالبانو کې چې پر خوشی کېدو یې په مشورتي لوی جرګه کې بحث کیږي، د چارواکو په وینا ګڼې درنې جرمي دوسیې لري او 150 یې په اعدام محکوم سوي کسان دي. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه د بندیانو په دغه ډله کې 4 هغه طالبان هم شامل دي چې په مهمو حملو کې د خپل رول له کبله د امریکا متحده ایالاتونو او نور هیوادونو ور باندې اندېښنه لري. د خبرونې په لیکنه په دې ډله کې 15 هغه افراطي وسلول هم شامل دي چې په کابل کې پر انټر کانټیننټل هوټل د 2013 میلادي کال په حمله کې دخیل ګڼل سوي. په هغه حمله کې د 400 بهرنیانو په ګډون 40 کسان وژل سوي وو. د ډیجیټل ژورنال په لیکنه په دغه لیست کې هغه یو طالب هم شامل دی چې د 2013 میلادي کال په می میاشت کې په کابل کې د جرمني سفارت ته څیرمه په لویا لاری بمب چاودنه کې دخیل وو. په لیست کې د ملي اردو د یو پخوانی افسر نوم هم شامل دی چې په 2012 میلادي کال کې په یوه حمله کې 15 فرانسوي سرتیري وژلي او 14 نور ټپیان کړي وو.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مشروعي مشورتي لوی جرګه افغانستان ته واقعي سوله هغه وخرا وستلې شي چې لومړی د غلط عدالت تامین شي. بلخوا د دولت و وزیر وی هغه سلور سو بندیان چې جرګه پر خوشی کولو بحث کوي په قتل او نورو درنو جرمونو تورند او په دې برخه کې باید یو غور وشي. مشورتي لوی جرګه چې درې ورځې به دوام کوي پرون د لوی جرګې په خیمه کې پایل شو. صالح محمد صالح پر تفصیل لري.
د وسلول طالبانو د شاوخوا 400 بندیانو د خوشی کېدو پر احتمال د بشری حقوقو ځینو سازمانونو اندېښنه شوبلې ده. حکومت ویلي دغه بندیان درنې جرمي دوسیې لري چې پر خوشی کېدو به د مشورتي لوی جرګې ربلل سوي برخوال پریکړه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون جمعه د جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل طالبانو ورته ویلي چې د پاتې 400 بندیانو له خوشی کېدو سره به په درې ورځو کې د حکومت له هیئت سره مخامخ خبرو تکشینی. خو د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د اسیا د برخې مرستیال وایي فکر نه کوي چې دغه جرګه به وکولای شي د 400 طالب بندیانو له خوشی کېدو سره افغانستان ته سوله راوستلی شي. میرمن پاتریشا گاسمن پرون ازادي رادیو ته وویل په کار د تر سولې مخکې عدالت تامین شي.
هغه څه چې په دوحه کې سوې موافقه نه ده توانېدلې سوله راولي. لویه جرګه هم افغانستان ته سوله نه سي راوستای. په افغانستان کې جګړه د سرغړونو له کبله توده سوې ده. خلکو په دې جګړه کې خپل ماشومان له لاسه ورکړي، ځمکې غصب سوي. دوی هم د طالبانو او هم د حکومت له ملاتړه د برخمنو ملیشو له ناوړې استفادې کړې دي. د ښاغلي اتمر په څیر سیاستوالو اوس د قدرت لپاره د ملاتړ جلبولو په هدف د بشري حقونو لپاره خپل غږ پورته کړی. کله چې دوی په قدرت کې وو د بشري حقوقو لپاره یې څه کړی دي. کله چې ښاغلی سیاف په جرګه کې مهم ځای ولري، موږ به څنګه له دې لویې جرګې بشري حقوقو ته د درناوي تمه وکړو؟ د بشري حقوقو درناوی چې سولې ته لاره واروي، ثابت تعهد، عدالت او حساب کتاب ته اړتیا لري.
د افغانستان حکومت تمه لري چې د 400 طالب بندیانو له خوشی کېدو سره به د خوشی سویو طالب بندیانو شمیر 500 ته ورسیږي او له دې سره د افغانانو ترمنځ خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابره سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري د میاشتې پر 9 د سوي موافقې له مخې حکومت د 15,000 طالب بندیانو او طالبانو د حکومت د 0 بندیانو د خوشی کېدو ژمنه کړې ده. خو د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو موضوع وروسته له هغې لانجمنه سوه چې حکومت وویل دغه بندیان جرمي او حق العبدي دوسیې لري. دې موضوع د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو مخه هم نیولې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوس هم یو سیمه ایز او نړیواله موضوع. ایرانی چارواکو د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د استعفا خبر د خندا وړ بللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې براین هاک له خپلې دندې لرې کیږي. د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات صالح محمد صالح دروړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي استعفا د خندا وړ بللې ده. براین هوک د ولسمشر ډونالد ټرمپ په اداره کې د ایران لپاره د امریکا د سیاستونو مشري هم کوله. تهران سپینه ماڼۍ تورن کړي چې د ژغورلو لپاره یې د خپلې خولې تر اندازې غټه ګوله یا مړۍ پورته کړې ده. دا له ملنډو ډک الفاظ پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ویان عباس موسوی د ټویټر په حساب کې خپره سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې د پنځمه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل چې براین هوک له دندې لرې کیږي او پر ځای بل ډیپلومات ایلیوت ابرامز د لنډې مودې لپاره دا دنده پر مخ بیایي. ابرامز مخکې د وینزویلا د مشرتابه د لرې کېدو لپاره د ولسمشر ټرمپ د ادارې د هڅو مشري کړې ده. د براین هوک د لرې کېدو دلیل نه دی روښانه سوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان موسوی په خپل ټویټ کې دا اقدام د خنده وړ بللې او لیکلی دی چې د جان بولټن، براین هوک یا ایلیوت ابرامز ترمنځ کوم فرق نسته. جان بولټن د امریکا د ملي امنیت پخوانی سلاکار و. موسوی لیکلی چې امریکایي چارواکو تر خپلې خولې غټه ګوله پورته کړې ده. د مایک پامپیو، ډونالډ ټرمپ او راتلونکو مشرانو په اړه هم دا خبره صدق کوي. د ایران لپاره د واشنگټن د ځنګړي استازي براین هوک د ناڅاپي استعفا خبر په داسې حال کې اعلان شو چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي اونۍ پر ایران د وسلو د خرڅولو د بندیز پر تمدید رای ورکړي. هوک د 2013 نه د کل په اگست میاشت کې پر دې دنده ګمارل شوی و. د وروسته له هغې چې واشنگټن اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو له اټومي تړون څخه ووځي. د 2015 میلادي کال د دغه اټومي تړون له مخې پر ایران لګول سوي سخت نړیوال بندیزونه کم سوي وو. په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دغه تړونه تر وتلو وروسته پر ایران فشارونه زیات کړي دي. له سختو اقتصادي ستونزو سره سره ایراني مشران تر اوسه د امریکا د فشارونو په وړاندې تسلیم سوي نه دي. ایلیت ابرامز چې اوس به د براین هوک پر ځای د ایران لپاره د امریکا ځانګړی استازی وي په 2003 میلادي کال کې د عراق په جګړه کې کلیدي عنصر ګڼل کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وویل ابرام سره له دې چې د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو د پرځولو هڅو ته دوام ورکوي په عین حال کې به د ایران د اړوندو چارو مسؤلیت هم پر مخ بیایي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.
او سم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د ملي مصالحي د علي شورا مشر په اولسي جرګه کې د فراد استازي بلقیس روشن په وړاندې د مشورتي لوی جرګې په لومړي ورځ د شوي چلند له کبله بخنه وغوښته. عبدالله چې د درې ورځنۍ مشورتي لوی جرګې مشري هم کوي پرون ناوخته له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې وویل له میرمن روشن سره شوي چلند خواشینی کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د افغانستان د سولې په پروسه کې د اسلام آباد په رول او همکارۍ خبرې کړې دي. دا لبنان ولسمشر وایي په پلازمینه بیروت کې په وروستي ویجاړون کې چاودنه کې خای کومبم یا بهرنۍ مداخله دخیله وي. د ترکمنستان دولتي کارکونکو ته امر شوی چې د کورونا وایرس ته جبري معاینه درون لګخ لخ پلا جیبه ورکړي. د روسیې په پروم خار کې څارنوالانو د دریو فعالانو لپاره د بند اوږدمهالې سزا غوښتنه کړې ده. دې کسانو په 2013 میلادي کال کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین یو تمثال یا بوتاړ جوړ کړی و او په دې قضیه کې په دخالت تورن دي. دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اورئ. مخکې له دې چې جکفر احمدی راشي او بل نیم ساعت خبرې مجلد درته وړاندې کړي د ژوند رنګونه اورئ.
د ژوند رنګونه. نوم دې راته وایي، څه کار کوي؟
نوم مسعود دی، نیګرا ولایت د چین ولسوالۍ.
لا چین نه راغلی؟ څومره وخت کېږي هلته راغلی؟
بس څلور کاله شي انشاءالله.
څلور کاله همدغه کار کوي دلته هوټل کې؟
همدې هوټل کې کار.
کار دې څه دی په هوټل کې؟
د خلکو د ډوډۍ دو.
تر اوسه ترقي دې نه ده کړې؟
نه، ترقي نه ده کړې.
کله مثال نو ته داسې مرحلې ته رسېږي چې تالته لاړ شي خپله کار وکړي څه پاخه کې؟
انشاءالله به دا درې کاله نیسي. نور
نیوه کاله کې به ته لا هغه مرحلې ته رسې؟
انشاءالله دې ته رسې.
نو ولې دومره په سخته دې هلته
کوي؟ دلته خو به داسې چې رش ډېری کنه، مونږ پاس کړی جاته اوسګاره ګڼو کړی جاته ورشو بس د به ګړو خلده مونږ ټول رستا سره بوختو داستاونه خلکو سره بوختو بره ختلی نیو.
نو داسې ده چې د هغو ماش خو به در نه لوړ نه وي یا امتیاز خو به لوړ نه وي څوک چې غلطه دی کوي؟
شته هغو شپږ سو روپۍ ورځ زموږ درې نیم سوه دوه سوه غم شته، دوه نیم سوه غم کې شته شاګردان.
خلک خو دې دلته زوراوي نه کله چې مثال راځي ډوډۍ ورته راوړي درته وایي چې دا مونږ نه وغوښتي یا په پیسو کې خو بس مسله نه در سره جوړوي؟
هر کوم خلک راځي ول نه داسې خلک هم شته لانجې کا بس بیا لانجې ځکه مونږ ورته پرېږدو او چې لانجې نه کا بس بیا تر واړو یی حساب سره
مثال لانجا ډیر پس کیږي
لانجا داس کی وست لگا استا څنګه مرګری ناس لگا پختنه وړه چې تا ته ما چک نه وصلات نه نیو لته راوړو بداس کس لانجا بیا کا
هغه دین خو درته چې چا هم باید مفت خلکو ته ورکړي چا پیسې ولې اخلي ځکه د خو چار ځای یار کور ته ورشي چا مفت ورکړي او تاسو یې خرڅوي
او کوس سیستم کو کور دا خو اجره نه کنه دا خو بس رقم خلک راځي او دا خو مونږ هغه چې ټول نه چي بي حسابي او پیسې غواړي
څومره وخت کې کور ته ځي
ای بس کله یو نیمه میاشي کله دوه شي کله یو میاشي دینه مخ کې خو نه ځي
واده خو دې کړه
واده هم کړه
نو دومره وخت چې کله کور ته ځي څومره روپۍ در سره وړي یعنی دومره څو وړي چې بیا ته مو ژوند پیو چلیږي
کله شل زره ای کله لز زره ای بس دینه کم خو نه
کډیرې سي درته خوشاله وي
واده نه
څو ډیر خوشاله کیږي دا کور کې چې ډیره پیسې ور وړي
کلار خوشاله کیږي
او د پیسو شرنګ چې هر څو خوشاله کیږي کنه نور د ژوند د خوشاله دلته د خلکو لره وي خوشاله کنه
ونه خوشاله ونه